کوت پرختیا هم دی بابا کبیر خبرې ډېرې په زړه پورې وي. دا دی اوس د سهار 8 بجې دی. یو ساعته خپرونه لومړنۍ یو ساعته خپرونه پیلېږي چې تاسو ته ښه راغلاست پکې وایم. قدرمنو، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې اونیس پروګرام خپرېږي، خو لنډه خبري برخه هم لرو. په دې برخه کې به واورئ چې افغان حکومت د بدخشان ولایت په ارګو ولسوالۍ کې د طبیعي آفت قربانیانو ته د کورونو د جوړولو پلان تر لاس لاندې نیولی. د راپورونو برخه وروسته راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې اسدالله لودین چمتو کړي.
د افغانستان وزیرانو شورا پریکړه وکړه چې د بدخشان د آب باریک کلي ته باید د خلکو په تګ راتګ بندیز ولګول شي. په هرات کې څلور سرحدي پولیس وژل شوي او په پاکستان کې د ماشومانو د ګزڼ یا پولیو پیښې سږ کال زیاتې شوې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د وزیرانو شورا وړاندیز کړی چې د بدخشان ولایت د ارګو ولسوالۍ آب باریک کلي ته د نورو سیمو د خلکو پر تګ راتګ بندیز ولګول شي. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي د دې اقدام هدف د ځمکې د ښویېدو په نورو احتمالي پیښو کې د خلکو د تلفاتو مخنیوی دی. د بیان له مخې په غونډه کې دا وړاندیز هم وشو چې یو خوندي ځای ته د آب باریک کلي د بې ځایه شوو اتیا کورنیو د لیږدلو لپاره یوه کمیټه جوړه شي. وزیرانو شورا همداراز د مرستو د سم ویش په مقصد د یو ځانګړي میکانیزم د رامنځته کېدو غوښتنه هم وکړه. دا پریکړه په هغه غونډه کې وشوه چې د بدخشان ولایت په ارګو ولسوالۍ کې د ځمکې د ښویېدو او په جوزجان، سرپل، بادغیس او سمنګان کې د سیلابونو د قربانیانو سره د مرستې په اړه د بحث لپاره جوړه شوې وه. په غونډه کې په دې ولایتونو کې له مصیبت ځپلو خلکو او ټپیانو سره د عاجل مرستې لپاره 80 میلیونه افغانۍ او د ارګو ولسوالۍ خلکو ته د 40 میلیونه افغانۍ نغدې پیسو مرسته وشوه. له بل خوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خاص استازي یان کوبش د دوشنبې په ورځ له جمهور رئیس حامد کرزي سره په ارګ کې وکتل او د بدخشان ولایت د آب باریک ولسوالۍ د ارګو ولسوالۍ د ځمکې خویدو په اړه یې د زیات شمېر کسانو پر مړینې اندېښنه څرګنده کړه. کوبش ویل د افغانستان شمال ته د ملګرو ملتونو بشري مرستې دوام لري. د هرات ولایت په غوریان ولسوالۍ کې د یو ماین په چاودنه کې څلور سرحدي پولیس وژل شوي دي. د لویدیځ زون د سرحدي پولیسو د څلورم زون قومندان محمد جمعه عادل ازادي راډیو ته ویل د دې سرتیرو د سپرلۍ موټر تېره ورځ د سړک پر غاړه پر ایښودل شوي ماین ور برابر شو. دا یو پکې افسر دی چې ساتنمن دی او نورې سرتیری دی. د دوی موټر د غوریان ولسوالۍ د لارې په اوږدو کې په داسې حال کې پر ماین برابر شوی چې خپلې قطعې ته روان وو. ښاغلی عادل همداراز وویل چې په دې پیښه کې د سرحدي پولیسو څلور نور سرتیری ټپیان شوي هم دي. د هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. په پاکستان کې د ماشومانو د ګزڼ یا پولیو پیښې سږ کال زیاتې شوې دي. په پاکستان کې د نړیوال روغتیایي سازمان WHO د پولیو د څانګې مشر ډاکټر زبیر مفتی مشال راډیو ته وویل چې په پاکستان کې سږ کال د ماشومانو د ګزڼ یا پولیو پیښې 950 ته پورته شوې دي. دا اندېښنې خبره خو دا ده چې د تیر کال اپریل میاشتې په پای کې په پاکستان کې د ماشومانو د ګزڼ شپږ یا اووه پیښې ثبت شوې وې، خو سږ کال دا شمېر 950 ته پورته شوی چې دا ستر زیاتوالی دی. د نړیوال روغتیایي سازمان د پولیو څانګې مشر زیاته کړه چې د ماشومانو د ګزڼ په دې پیښو کې 45 په قبایلي سیمو، 9 په خیبر پښتونخوا او 4 په کراچۍ ښار کې ثبت شوي دي. د ملګرو ملتونو روغتیایي سازمان دغه راز وایي له پاکستان څخه د افغانستان په ګډون یو شمېر هیوادونو ته د پولیو یا ماشومانو د ګزڼ وایروس انتقال شوی او دا مهال پاکستان، افغانستان او نایجیریا د پولیو د وژونکې ناروغۍ د وایروس له امله له ستر خطر سره مخامخ دي. د اوکراین حکومت د اودیسه جنوبی ښار ته د ملي ګارد د ځانګړو ځواکونو یوه قطعه استولې څو د دې هیواد په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او د کرملین پلوه بیلتون پالو ترمنځ د زیاتېدونکو نښتو مخه ونیسي. دې جګړو د دواړو خواو ته مرګ ژوبله اړولې ده. اودیسه ته پوځي ځواکونه په داسې حال کې استول کیږي چې د دې هیواد په ختیځ کې په نښتو کې څلور اوکراینی سرتیري وژل شول او د حکومت دریم هلیکوپټر هم د روسیې د پلوي ځواکونو لخوا وویشتل شو. د اوکراین حکومت د بیلتون پالو لولکې د څو نیول شوو ښارونو د آزادولو په مقصد په دې سیمه کې پوځي عملیات پیل کړي دي. د روسي پلوي ځواکونو په سلویانسک خار او شاوخوا سیمو کې په پرونی نښتو کې د شلو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. بلخوا روسیې د اوکراین پر حکومت غږ وکړ چې د هیواد په ختیځ کې د مسکو پلویان بیلتون غوښتونکو پر ضد عملیات بند کړي او د بحران د حل په مقصد د خبرو ته کینی. د ایران یو پوځي هیات د دوشنبه په ورځ په پکن کې له چینایي چارواکو سره د همکارۍ په اړه خبرې وکړې. د ایران هیات مشري د دې هیواد دفاع وزیر حسین دهقان کوله او د چین له دفاع وزیر چانګ وانګخوان سره یې وکتل. د چین خبري اجنس سینوا وایي چانګ د ایران او چین ترمنځ د پوځي اړیکو د غښتلتیا هرکلی وکړ. په دې همکارۍ کې د پوځیانو روزنه او د دواړو هیوادونو د وسلوالو ځواکونو ترمنځ همکاري شامله ده. د ایران دفاع وزیر حسین دهقان وویل د ایران او چین ترمنځ د پوځي اړیکو پراختیا د بنسټ پالنې، تروریزم، د نشه یي موادو او سمندري غلاو پر ضد جګړې کې همکاري ډاډمنه کوي. د ایران دفاع وزیر زیاته کړه یو غښتلی چین د نړیوالې سولې او امنیت لپاره او یو غښتلی ایران د فارس خلیج د ستراتیژیکې سیمې سولې، ثبات او دوام لپاره یو ډاډ دی. عراقي چارواکي وایي چې د دوشنبه په ورځ د بغداد په شمال کې د موټربم په چاودنو او ډزو کې لږ تر لږه اووه کسان مړه شوي دي. پولیس وایي په تورس خورماتو ښارګوټي کې یو رستورانت ته نږدې وژونکي حمله چې د موټر په واسطه بمي چاودنه وشوه، درې کسان مړه او د دوو عسکرو په ګډون ولس نور ټپیان شول. تورس خورماتو ښارګوټی د بغداد د شمال په 200 کیلومترۍ کې پروت دی. پولیس وایي وسلوالو د بغداد په ختیځ کې د صنعت د وزارت یو کارکوونکی په ډزو وژه او وسلوال وتښتېدل. او وروستی خبر دا چې یوناني چارواکي وای د کوچنیانو په ګډون لږ تر لږه 22 کسان هغه مهال مړه او زیات شمیر نور لا درک شول چې په مهاجرو بار دوه بیړۍ په ختیځ سمندر ایګین کې ډوبې شوې. د یونان سمندري ساتونکي وایي کښتۍ د ساموس ټاپو ته نږدې چې د ترکیې له بندره زیاته فاصله نه لري په اوبو کې ډوبې شوې. دوی وایي اتلس مړي په ډوبو شوو بیړیو کې موندل شوي او څلور نور مړي یې له سمندر څخه راایستلي دي. د مړي هویت تر اوسه نه دی څرګند. یونان سمندري ساتونکو مخکې ویلي وو چې شپږ دېرش کسان یې ژغورلي دي. د افریقا، آسیا او منځني ختیځ زیات شمیر مهاجر د یونان او ایټالیا له لارې اروپا ته ځي. په وروستیو کلونو کې په سلګونو کسان چې غوښتل یې د مدیترانې سمندر له لارې اروپا ته لاړ شي د کښتیو د ډوبېدو له امله مړه شوي دي. د یو بل خبر له مخې د فرانسې ساحلي ژغورونکو یو درویش کلن افغان مهاجر چې غوښتل یې له لرګیو او ټوټو څخه د جوړې شوې جالۍ په واسطه برېټانیا ته تیر شي وژغوره. د فرانسې د ساحلي ژغورونکو د ډلې مشر برنارد بارون وایي په ډیرو کمو مواردو کې د ژغورنې کسان غیر قانوني مهاجر ژغوري او دا ځکه چې د انسان قاچاق انسانانو قاچاق وړونکي خلکو ته اجازه نه ورکوي چې په یوازې ځان د سیند څخه تیر شي. سیمه ییز چارواکي وایي د فرانسې په شمال کې شاوخوا 400 غیر قانوني مهاجر هیله مند دي چې برېټانیا ته واوړي. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې قدر من اوریدونکو مخکې مهم یادونه وکړه چې د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې لنډې خبرې برخې ته پام وکړئ. د بدخشان ولایت په ارګو ولسوالۍ کې د ورښتونو له کبله ورستلې دي چې یوه غونډۍ وښویېده او سلګونه کسان یې تر خاورو لاندې کړل. تر اوسه د شاوخوا 300 کسانو مړي موندل شوي او سلګونه نور له هم تری تم دي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو خلکو د دې سترې انساني فاجعې له کبله سخت خپګان څرګند کړی او په اکثرو ځایونو کې د دې پیښې د زیانمنو خلکو سره د مرستې لپاره چندې ټولېږي. افغان چارواکي وایي د ارګو ولسوالۍ د اباري کلي پاتې کسانو ته د کورونو د جوړولو پلان یې تر کار لاندې نیولی. د مسلې تفصیل د فرانس پرس خبری آژانس د راپور په حواله جانقا الکوزای وړاندې کوي.
افغان چارواکي وایي په آبی باریک کلي کې د ځمکې خوړېدو څخه د سلګونو بې ځایه شوو کورنیو لپاره د کورونو جوړولو پلان برابر کړی دی. سیمه ییز چارواکي وایي په دې پیښه کې لږ تر لږه 300 کسان مړه شوي او په سلګونو نور تری تم دي. په لومړنیو راپورونو کې ویل شوي وو چې په دغه طبي مصیبت کې شاوخوا 2500 کسان مړه شوي دي. د ځمکې خوړېدو په دې پیښه کې شاوخوا 200 کورنۍ له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي دي. یو شمېر خلک نږدې کلو ته تللي او نور تر خیمو لاندې شپې سبا کوي. د بدخشان ولایت د طبي حوادثو پر ضد د مبارزې رئیس عبدالله دهقان وایي یو کمیسون جوړ شوی چې د پیښې له امله د بې ځایه شوو کورنیو لپاره د کورونو جوړولو په مقصد ځمکه په نښه کړي. د دهقان په وینا د شاوخوا سیمو له خلکو سره خبرې کوي او حکومت چمتو ده چې د مصیبت ځپلو خلکو لپاره د کورونو جوړولو په مقصد ځمکه وپیری. د مهاجرت د نړیوال سازمان یا آی او ایم ویان ماتیو ګریډن چې له بیځایه شوو خلکو سره د مرستې په چارو کې همکاري کوي وایي د آبې باریک د کلي د خلکو لومړنۍ اړتیاوې تر ډېره حده پوره شوي او دا مهال باید د دوی د اوږدې مودې د ستونزو په حل فکر وکړو. ګریډن وایي خلکو ته خیمې ورکړل شوي خو د ژوند کولو لپاره ورته د ځای پیدا کولو اړتیا هم شته. په عین حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو منتظم مارک بارډن د دوشنبې په ورځ په آبې باریک کلي کې خبریالانو ته وویل په تېرې یوې لسیزه کې د روان کال طبي مصیبتونه تر ټولو زیات دي. سږنی کال داسې یو کال ده چې په تېرو یوې لسیزه کې پکې د بل هر وخت په پرتله په افغانستان کې د طبیعي آفتونو له امله زیات کسان مړه شول. د آبې باریک د کلي پر مصیبت سربیره د سیلاونو له امله 150 کسان مړه شوي او شاوخوا 8000 نور بې ځایه شوي دي. زما په فکر په راتلونکو څو میاشتو کې باید موږ دې مسلې ته پام وکړو چې څنګه بې ځایه شوي خلک بیرته عادي ژوند ته برابر کړو. له بلې خوا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې دوه مخکښ کاندیدان ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د بدخشان ولایت مصیبت ځپلې سیمې ته ولاړل او له خلکو سره یې خپله خواخوږي څرګنده کړه. اشرف غنی چې د افغانستان د مالیې د وزیر په څوکۍ کار کړی له حکومتي چارواکو یې وغوښتل چې مصیبت ځپلو ته د مرستو د ویش په چارو کې د لا ښه والي په مقصد باید عاجل اقدامات وکړي. د ژمنه وکړه چې د زیانمن شوو کسانو غوښتنې به د نړیوالو سازمانونو او حکومتونو سره مطرح کړي.
د بدخشان ولایت په ارګو ولسوالۍ کې انسان طبیعي فاجعې د لویدیز په مطبوعاتو کې هم پراخ انعکاس کړی. اجمل اند د لویدیز په مطبوعاتو کې د دې پیښې په اړه د خپرو شویو مطالبو لنډیز وړاندې کوي او له هغه وروسته به تاسو د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام واورئ.
د بدخشان ولایت د ارګو ولسوالۍ پیښې د ګڼو لویدیځو ورځپاڼو پاملرنه وراړولې. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه لیکي هغه زرګونه بې ځایه شوو خلکو ته مرستې دوام لري چې د مځکې د خویدو په دې پیښه کې کورونه له منځه تللي. ورځپاڼه زیاتوي چې چارواکي تر خاورو لاندې د ژوندیو پاتې شوو کسانو موندلو ته ډیره هیله نه لري. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې اباریک د کلي د یو 15 کلن نجلۍ کیسه کړې چې په دې ناورین کې د کورنۍ ټول غړي له لاسه ورکړي. د انجلۍ ویلي چې کورې له ټولو شتو سره تر خاورو لاندې شوي او څو شپې کېږي چې تر شنه اسمان لاندې بې سرپناه شپې تېروي. ورځپاڼه وایي چې سیمې ته یو شمېر مرستې رسېدلې او د خیمو، خوړو، اوبو، درملو او نورو اړتیا وړ موادو مرستې ادامه لري. د ګارډن ورځپاڼه وایي په ارګو ولسوالۍ کې د مځکې له خویدو وروسته دغلته د خلکو لوږه په زیاتېدو ده. د ورځپاڼې ویلي چې د اباریک د کلي اوسېدونکي خوراکي موادو ته سخته اړتیا لري. ګارډین هم د لیلوما په نوم د یوې 12 کلن نجلۍ کیسه کړې چې د خیمې له پیڅول څخه په ناهیلو سترګو د خپلې مور د راتلو لارې څاري خو ورځپاڼه وایي ښایي مور یې هیڅکله راستنه نه شي. ګارډین ورځپاڼې دا ټکی هم راپورته کړی چې د باریک د سیمې ډیرو اوسیدونکو د جمعې د ورځې راهیسې خواړه نه دي خوړلي. ورځپاڼې په ولسي جرګه کې د بدخشان د خلکو د استازي فوزي کوفي دا خبره راخیستې چې وایي ډیر هغه کورونه چې د جمعې د ورځې په پیښه کې نه دي ویجاړ شوي اوس د سیلابونو له جدي ګواښ سره مخ دي. د ټایمز مجلې بیا د دې پیښې د تلفاتو په اړه لیکنه کړې وایي د تلفاتو تایید شوی شمیر 350 تنه دی. خو د لویدیځې مجلې د یو شمیر افغان چارواکو هغه څرګندونې هم خبرې کړې چې وایي د 2200 په شاوخوا کې کسان په دې پیښه کې یا وژل شوي او یا ورک دي. مجله وړاندې وایي چې چارواکي په دې سیمه کې د سپړنې د کار په اړه هم اندېښنه لري ځکه دا باریک کلی ډیر په ټینګه مځکه نه دی ودانه او د دې ویره شته چې بله کومه پیښه رامنځته شي. ټایمز د برتانیا د ماشومانو د ملاتړ د کمیټې د چارواکو له خولې وایي ښایي په سیمه کې د مځکې خویدنې بله پیښه رامنځته شي چې دا مهال 2500 کورونه له خطر سره مخ کولی شي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا لیکلي دي چې د اباریک د کلي پاتې کسانو له درې برخو یوه برخه کلي له لاسه ورکړې او په څیرو کې نهیلي، خوابدي او غم لورای ښکاري. ورځپاڼې د دې کلي د یو اوسیدونکي برهانالدین سره هم خبرې کړې دي چې وایي د مرستو ویش ورته کوم ځانګړی ارزښت نه لري. ورځپاڼه وایي برهانالدین له اوښکو څخه په ډکو سترګو په بیل د 3.5 مترو په ژوروالي یوه کنده ایستلې. برهانالدین فکر کوي چې کورنۍ هم دلته تر مځکې لاندې ده. د آبې باریک د دې اوسیدونکي په وینا نوموړی اوس پوهیږي چې ښځه یې د دوو ماشومانو او یوې لور سره دلته مړه شوې خو بیا هم هڅې ته دوام ورکوي او په زړه کې د دې درون غم منلو ته چمتو نه دي.
د ازادۍ رادیوي مجله
زما سدولا غزنفر سلامونه ومنئ. د ازادي راډیو مجلې په روانه خبرونه کې په پکتیا کې د کتابونو د پیر او پلور په باره کې ریپورت د درویش دورانی غزل
پر زاید دی چې د بلا په مخنیوي کې مو سمرست وکړي پر زاید دی چې د بلا په مخنیوي کې مو سمرست وکړي د دوی په فکر کې ودا چې کوم کوم کور ته به اجل رسو
د پښتون مستر بین زهیر الله مرکه
په ګرمه کې مرا باندې اخنی را وستا بابو جی کشیر خو ګیره کټا سری د دې ماشه نه ګتل
د نیپال د خلکو نقل او نور مطالب اوري د اونې فرهنګي خبرونه لینا شریف الولی
افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د مومند خبرندوی ټولنې د مشر نصیر مومند وفات د هیواد د فرهنګ لپاره یو ضایعه وبلله. د خوشینۍ په هغه پیغام کې چې د نصیر مومند د وفات په مناسبت خبر شوی دی، جمهور رئیس حامد کرزی ویلي دي چې اروخات نصیر مومند د فرهنګ یو تکړه خدمتګار وو او د ادبي، علمي او پوهنتوني کتابونو د چاپ لارې د هیواد د فرهنګ ډیر خدمت کړی دی. د مومند خبرندوی ټولنې مشر نصیر مومند تیره اونۍ وفات او په ننګرهار کې خاورو ته وسپارل شو. ارواښاد نصیر مومند په افغانستان کې د علم او ادب د غوړولو لپاره د یوې خبرندوی ټولنې بنسټ کېښود او په سلګونو کتابونه یې خپاره کړل. یوې امریکایي مامور ویلي دي چې د افغانستان په سلو کې نوي تاریخي آثار له خطر سره مخ دي ځکه چې حکومت یې ساتلی نشي. د امریکا د سفارت د کلتوري میراث د پروګرام مشر لورا تیدیسکو د تیرې چهارشنبه په ورځ په ژواک خبري آژانس ته وویل چې د تاریخي او لرغونو آثارو له درک افغانستان یو شتمن هیواد دی، خو د تاریخي ځایونو د ساتنې او رغونې لپاره لازم اقدامات نه دي شوي. د میرمن تیدیسکو په نظر د افغانستان تاریخي ځایونو او آثارو ته د څو لسیزو جګړو، اقلیمي شرایطو، بېغورۍ، قصدي تخریب او لوټ سخت زیان اړولی دی. د امریکا د سفارت د کلتوري میراث د پروګرام مشر باوري ده چې د افغانستان حکومت د لرغونو آثارو خوندي کولو ته یوازې له 10% تر 40% پورې پام کړی دی. د لوګر ولایت د مسو د کان په ساحه کې غیر قانوني کیندنې د لرغونو آثارو د وضعیت یو مثال وباله. میرمن تیدیسکو وویل چې امریکا د افغانستان له حکومت سره د لرغونو آثارو د ساتنې په برخه کې د میلیونونو ډالرو مرستې کړې دي. وروستای خبر دا چې د مظلون په نوم یو نوې مجله له چاپره ووته. دغه مجله چې په کابل کې د افغانستان د هنر او کلتور د ودې ټولنې خپره کړې ده، تر ډیره حده اجتماعي او فرهنګي موضوعاتو ته بیله ده. د مظلون مجله مسؤول مدیر عبدالرحمن لژوال او مرستیال رفیع الله روشن دی.
په پکتیا کې د پوهنتون په جوړېدو او د پوهنځیو په زیاتېدو سره د کتابونو پیر او پلور زیات شوی دی، خو د ډېرو محصلانو ستونزه دا ده چې علمي کتابونه ورته په خپله ژبه نه پیدا کیږي. داود تپان د ګردیز په یوه کتاب پلورنځي کې دغه رپورټ برابر کړی دی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، کتاب د ژوند ملګری ګڼل کیږي. د دې ملګري سره په پکتیا کې ملګرتیا زیاته شوې ده. دا اوس زه په علمي کتاب پلورنځي کې ولاړ یم، ګڼ کسان راته ښکاري او په دې کتاب پلورنځي کې بیلابیل زرګونه ټوکه کتابونه ایښي دي. د دې کتابونو د پیر او پلور په اړه به هم د کتابخانې له مسؤل سره او هم د څو تنو لیکوالو یا د کتاب مینوالو سره خبرې ولرو چې دوی دلته راغلي دي او د خوښي کتابونه اخلي. نو دوی سره خبرې کوو څه ډول کتابونه اخلي او څه ډول کتابونه خوښیږي. دلته یو کس ولاړ د دی بزان را معرفي کی.
بله، د ما نوم امیر محمد دی، پکتیا ولایت د سیدکرم ولسوالۍ اوسیدونکی او پیلن د پکتیا ولایت د حقوق پوهنځي د څلورم کال محصل یم.
ته کتابخانې ته راغلی یا کتاب پلورنځي کې ولاړې؟ دلته بیلابیل کتابونه ښکاري، کوم کتابونه ډېر لوستونکي لري؟
دلته مختلف کتابونه دي. تاسو خپله پوهیږئ چې پکتیا ولایت داسې پوهنتون راغلی ده، د دې سره مثلا د محصلینو فیصدي لوړه ده. دلته محصلین دي، هغوی مختلفې مطالعات کوي، مختلفو څانګو کې زده کړې کوي. هغه غواړي چې داسې کتابونه ولري چې دوی د څانګې مطالعه مطابق وي همدارنګ داسې نورې پوهنځۍ دي هغه د خپلې پوهنځۍ مطابق کتابونه داسې نور کتابونه دوی مطالعه کوي پکتیا کې چې کومې رشتې دي که پوهنتون کې دي همدارنګه د مکتب زده کوونکي دي د هغوی دپاره مختلف کتابونه دلته موجود دي مطالعات کوي راځي دلته کتابونه اخلي علمي کتابتون نه موږ ډېر زیات خوشحاله یو دوی زیات خدمت پکتیا ته کړی
دلته کتابونه پیدا کېږي په دې کتاب لورنځو کې د پکتیا کې
ولې دلته داسې ده چې مشکلات شته بعضې کتابونه دي دلته نشته دي او بعضې دي چې موجود دي هغې سره موږ ستونزه لرو هغه پښتو نه دي اکثره تاسې پوهېږئ چې د افغانستان ګاونډي هېوادونه چې دي هغوی پارسي ژبه څرګم کوي ژبه یې پارسي ده د هغه نه کتابونه راځي دلته او د هغو کتابو سره بعضې محصلین زیات مشکلات لري هغه خو بعضې کتابونه دي هغه بیخي پارسي هم نه راځي دلته موږ ستونزه لرو مثلا موږ بعضې مضامین دي لکه نړۍ سیاسي مسایل په نوم یو کتاب ده داسې پوهېږو نړیوال خصوصي حقوق دي په حقوق کې همداسې داری حقوق داسې نور کتابونه دي دا په پښتو بیخي پیدا کېږي نو
دلته په کتاب پلورنځي کې ماشومان هم شته د ښوونځیو زده کوونکي دلته یو ماشوم مې خوا ته ولاړ ده د دې نه به پوښتنه وکړو سې دی څنګه راغلی کتاب پلورنځي ته ځان معرفي کړه
عبدالوسه
دلته څنګه راغلی ده
کتاب لپاره راغلم کتابچه
څه رقم کتابونه غواړي
هغه پښتو دری انګلیسي
ښه دلته کتابونه پیدا کېږي
ښه
نو دلته خو نور د کیسو کتابونه هم دي تاسو کیسې لولئ که نه لولئ
هو لول
درنو اورېدونکو ځینې لیکوالان او ژباړونکي هم دلته راسره ولاړ دي جهاد احمدزی چې تر اوسه پورې دوه کتابونه ژباړلي دی به راته وایي دلته د کتاب د دې حالت په اړه راته وایي تاسو لیکوال او ژباړن یاستئ پیر او پلورې
ماشاءالله به ووایم بعد تاسو وینئ کتابخانه په مختلفو برخو ویشل شوې ده چې طبي کتابونه دي د انجینري یا د حقوقو او خواته که تاسو ووینئ دیني کتابونه دي چې د مدرسو مولوي صاحبان رونه اخوا د قصو یا د ناولونو کتابونه دي چې هر څوک د خپلې خوښې کتاب ته ولاړ ده ګوري او اخلي یې خوشحاله یم چې د کتاب مینهوال ډېر زیات شوي دي
د پخوا سره د پکتیا اوسنی وضعیت کتابونه د پلور څنګه ارزوئ
ډېر ښه پخوا پکتیا کې موږ داسې یو کتابخانه نه لرله الحمدلله اوس موږ یو کتابخانه لرو هغه کتابونه چې دلته مینهوال ولري پیدا کېږي که پیدا نه سي هغه په ظرف د درو یا څلور ورځو کې په تلیفوني آرډر باندې راغوښتل کېږي او خپلو مینهوالو ته رسول کېږي
درنو اورېدونکو زموږ خبرې هم تر دې دمه واورېدې چې په پکتیا کې د کتاب وضعیت څنګه دی لیکوال په کومه سترګه ورته ګوري او لوستونکي له کومو ستونزو سره مخ دي ځینې کسانو دا راته وویل په کتاب پلورنځي کې چې دوی داسې کتابونو له نشت سره مخ دي چې هغه د دوی په خپله ژبه وي دا ستونزه به تر کومه بریده او کله واریږي دا لا نه ده معلومه خو د کتاب پلورنځي مسؤول قاري محمد نسیم را سره ولاړ دی دی به راته ووایي چې د خلکو ضرورتونو پوره کولو ته څومره لاس رسېدلی
د کتاب راوړل یا کتاب مینهوال دلته چې څومره راځي موږ د هغو غوښتنه تر ډېره حده پوره کړې ده ځینې داسې کتابونه دي چې په انګلیسي باندې لیکل شوي دي یا په نورو ژبو باندې لیکل شوي دي هغه دلته موږ راوړي هم دي خو په تعصب سره چې د افغانستان دغه سیستم داسې ده چې د تعلیمي سیستم یې چې موږ ووایو چې دومره سټنډر سوی له نه ده چې محصل په ډېرو ژبو باندې پوه سي انګلیسي نه ژباړه وکړي نو دوی ته دا تکلیف وي دوی خو محصلین دي نو د انګلیسي نه ژباړه نه سي کوی د نورو فارسي نه مثلا هغه لغات سخت یې ژباړه نه سي کوی نو موږ کوشش دی چې په خپله ملي ژبه باندې کتابونه راوړو دلته ځینې داسې کتابونه دي چې هغه په پښتو کې بېخي ژباړل شوي نه دي لکه د طب په باره کې یا د انجینري باره کې نو هغه محصلین بیچارهګان مجبوره دي چې هغه مطالعه کړي یو څه ورنه راواخلي
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري ل زرګونو کلونو راسي بشر د شاتو د مچیو کمالونو ته پام شوی دی په رومانیا کې هڅه روانه ده چې د شاتو له مچیو څخه د صحیح مقصدونو لپاره لا زیاته استفاده وشي نور حال وشمه رشیدی را کوي
د شاتو د مچۍ زهر د ګلو د منځ هغه زیره ډوړه چې مچۍ راټولوي او د مچیو شات له لرغونو زمانو راهیسې په طبابت کې پکاریږي دغه دود د لرغوني یونان زمانې ته رسي په هغه وخت کې هیپوکراتس ویل چې شات د ټپونو د علاج لپاره پکاریږي او د رومیانو عقیده و چې د ګلونو د منځ زیره دوړه بنیادم ته ژوند بخي په لرغوني مصر، هند او چین کې هم د شاتو د مچیو او روغتیا ترمنځ د رابطې خبرې کېدلې د رومانیا په مرکز بخارست کې د شاتو مچیو د مالیجوي خصوصیتو په باره کې د تحقیقاتي مرکز مشره کریستینیا ماتیسکو وایي چې د مچیو کندو تر ټولو پخوانی او طبیعي درملتون دی. دغه تحقیقاتي مرکز چې په 1904 کې جوړ شوی دی 115 کسه پکې کار کوي او د شاتو له مچیو سره اړوند کابو دیرش ډوله تولیدات مارکیټ ته وړاندې کوي. دوی اوس ان د پیشوګانو او سپیو د علاج لپاره هم له مچیو سره اړوند تولیدات لري. که څه هم اسری ته وایي چې په دې باره کې باوري تحقیقات نه دي شوي او د دې خبرې منل سخت دي چې د مچیو زهر به څه ګټې لري، خو په رومانیا کې یو شمېر ناروغان وایي چې علاج یې ورباندې شوی دی. څلور دېرش کلنه شاعره دوینا پوستوله چې په هرو دوو اونیو کې یو ځل د مچیو د زهر ستن لګوي، دا وایي د دغو ستنو په برکت اوس ګرځېدلی شي، حال دا چې پوره یو کال ځای په ځای پرته وه او ګام یې نه شو اخیستلی. دا یوازې رومانیا نه ده چې په علاج کې د مچیو نقش ته پکې اهمیت ورکول کیږي، په نورو ملکونو کې هم دې موضوع ته توجه مخ په زیاتېدو ده. تیر کال د امریکا په لویس ښار کې په واشنگټن پوهنتون کې پوهانو یوه څېړنه خپره کړه چې د هغې په اساس د مچیو زهر د ایډز د مقابلې لپاره اغېزمن بلل شوي وو. په فرانسه کې له شاتو څخه د زخمونو په رغولو کې استفاده کیږي. دغه راز د شاتو مچیو له تولیداتو څخه په سینګار کې او د پوستکي د ګونځونو په لرې کولو کې کار اخیستل کیږي. البته رومانیا یو هغه هیواد دی چې د شاتو د مچیو کاروبار ته او له هغې څخه په روغتیایي چارو کې استفادې ته پکې زیات پام کیږي. د 2010 کال له احصایې سره سم په دغه 40 میلیونی هیواد کې 240,000 کسان د شاتو د مچیو په کاروبار بوخت دي او د شاتو د مچیو 1,500,000 صندوقونه پکې شته.
زموږ همکار صالح محمد صالح ستاسې لپاره له داسې چا سره مرکه کړې ده چې ذهنونو ته سکون ورولي او شونډو ته مسکا وربخشي.
د ظهیر الله نوم به تاسو هم اوریدلی وي، کله د بابوجي، کله د خرش پرش او کله هم د نانا په کرکټر کې رد څرګندېږي. په خپلو کلیپونو ګڼ خلک خندوي او د زړه له تله خندوي. ظهیر الله بابوجی چې ډېر کسان یې د ویډیوي کلیپونو د ډبنګ له کبله پیژني وایي هڅه کوي په خپل دې کار سره ټولنې ته ښه پیغام هم ورکړي او په خپلو کارونو کې اصلاحات راولي. ظهیر الله د مستر بین کلیپونه ډب کوي او د بابوجی نوم یې ورکړي.
په ګرمه کې مرا باندې اخنی را وستا بابوجی کشیر خو ګیره
د شریک په نامه د کارتونی فلم مرکزی کرکټر یې د خرش پرش په نامه مشهوره کړي.
خرش پرشته داسې نه سمېږي، صبر وکړه خزه ته دلوي مچا غ ساتله خو سالګره نه کوي، ته زما سره سکه لاس ته آزاد راځه را پسې بچي. خرش پرش
وای مکوا پرې مې دا لاس مو ته
چپ شه خبره واوره سالګره کوما.
د هندي سینما وتلي لوبغاړي نانا پاټیکر ته بل شخصیت ورکړي.
پریزتا باندے اما باندے دا خلق پتا ندی اریان دا پا ڈنگ اریان دی ورکا ڈنگ.
ظهیر الله مو پر ټلیفون را پیدا کړی دی، ډېر خبري بل د څخه واورو. ظهیر الله خان ډېر مده کیږي چې درک مونسته، څنګه یاست؟ صحت مو ښه دی؟
ډېر ډېر مننه. زه په خصوصي توګه باندې ظهیر الله بابوجی تاسو د ریډیو ټول ټیم ته او سونه مینوال چې زما دا غږ اوري ټول مینوال ته د زړه د اخلاص
و علیکم السلام. ډیر وخت کیږي چې پته مونږ لګیږي په څه کارو لګیا یاست؟ کوم البوم راځي که څنګه؟
اوس به ان شاء الله زموږ دوه البوم را روان دي، یو وړوکی اختر له بل غټ اختر ده. کوشش هم پکې وکړم په دې وجه باندې زیات لګیږي، کوشش هم دا کړې چې د دې په سلیکشن باندې د کډر زیات خوري او ډېر ناشنل ناشنل ایټم هم دې کې شامل کړي ان شاء الله کتون کې به ډېر زیات خوند.
خو خلک هغه آشنا کرکټرونه هم غواړي ستا څخه، مثلا نانا دی او یا خرش پرش د نور کسان، هغه خو پکی
بالکل دغه ټول پکی. کم زمون چې داسې خاکي مشهور لکه د خرش پرش او بابوجی نانا، نو دا لړی زمون د البوم یو حصہ ده، زمون په هر البوم کې
دغه نانا ولې همیشه د وبوس خبري جو نه غوړي چې ولمبي دینه مول د ولې داسې یو کریکټر جوړ کړي دی.
جی جی، دا زمون د سٹارټ نه چې کوم البوم یې غنه، نو هغه نه چې داسې سړی ګوري نو بیا په هغه اورسي. او په هر حال هغه چې کوم دی هغه زیات داسې خبرې دي چې نانا په غوسه کیږي.
په دې نوې البوم کې هم دغه شین راغلی دی، د نانا غوسه کېدل او جنگ کول او ځینې
ستاسو بالکل بالکل بالکل. او زموږ نوې البوم چې روان دی په دې کې الیکشن ته ولاړ دی، او که تاسو خوښي نو د مینوالو ریزوم کو ته به کوم دی د نانا یو شعر دی چې هغه د نوې البوم کې ما شامل کړی دی. روان نه کار په شروع دی، کم چې کمپلیټ شوی دی، نو په هغه کې د الیکشن ته ولاړی، الیکشن کې ورته یو اجلا مقابله کې ولاړی، نو هغه څه په دې انداز باندې وای وینا وې کټ ټیکټ د محبت راته ملاو نه شو رکبا کٹکت دا محبت رہتا میلا ہونا شو رکی بیا نو آزاد درتا ادرے گم دا جانان پا علاقہ کے دادا نانا آواز دیجیے
دا گئی جڑاگان تا مخ کی هم راخستی و پا چو کلیپونی کی دو خوبا خفا کی جنا
اصل کی چیز امونگا پا البم چی کم ٹائم لگی او کم دا گئی نو امون دی خبرو تا سوچ کو بلکہ زمونگا پا البم کی این کے یو دا گئی چی زمونگا کم دا مزاک کو کم گپ شپ کو کم پا اغا مخونو باند خنداغانی راولو دا ٹینشن دور دے زمونگا دینا کتی اندا مطلب ندے چی مونگا دے چا پورا خنداؤ کو یا زمونگا دا سر نا زمونگا بس آغا فن خکارا کولی او آغا شوق تے او آغا دے نو پا دیر دا سمانو چکم دے زمونگنا بیام ستاسو دا ریڈیو پا داغا سر وساطت سر دا خبر کوما چی زمونگ کتی انگوار دینا دا مطلب نی چی یو سڑی تا دی نقصان رسو یو سڑی پوری دے خانداو کو نا زمونگ انشاءاللہ چی آغا کا نانا دے او آغا کا بل سکتے نو آغا مونگا آغا پیروڑی چی کما کوا خپل انداز مولی جو کرے نو آس صرف و صرف دے خپل پختنو رونو خویندو میندو دا پارا چی او فیملی پروگرام آغا گوری آغا
بالکل زریلا ورور زین ټیکی تاسو په خوانی یو کلیپونه کې کارول چې هغه خلکو په کور کې نسوي اوریدل پاینده کې تاسو دغه سیټو کو د اصلاح لپاره څه پلان لري
دغه خلاف مونږ باقاعده आवाज مو چت کړل او دغه خلاف چې کوم نسونه خلک دغه شان البوم کې زیات تر بیا سودانه وي کنه مونږ د اوریدونکو ته زدا ویل وړاندې نیوال تا چیر تاسو یو سیز باندې ځان شو ورکه دا کوم دبن خو دنیا قسم قسم دبنګي نو اپ پر نه شي ټول لز کوم زما یو خپل پہچان زما یو اواز دي چې اغه لوی واړه اغه دغه کول شي ان شاء الله که زمونږ البم مې او دا چې سلیکټ دی رومبي کې سٹارټینګ کې دغه ان شاء الله اوس مونږ خو ورېټي ورکو خو خپل په ذمہ باندې او خو دا یو فیملی پروگرام مونږ جوړو نو هغه کې ان شاء الله زمونږ دا غني خو باقی له سنسر کې زمونږ پروگرام
دا اصطلاحات د کومه کې مثلا ځین اصطلاحات به خو په خلکو کې ډیر عام دي لکه ورک ډنګ او اوس ورته ټینګ ساو نه پیژم څنور اصطلاحات دي دا ته خپل پیدا کې
جی بالکل دا مونږ سرچ کوو د بس مونږ ګرځو د دې سکرپټ په سي د دې شکم سلیکشن دی او بل مونږ کوشش پکې دا کوو چې زمونږ د پختو جب د خدمت د پر اغه الفاظ استعمال کم چې د خلکو نیرشوی دي ګور پتا سوچو کې زیات تر په یو کې کې یورپ او امریکا کې دا زیات تر ملکونو کې کم ده جما خلکو سره رابطي نو ما ته ویره وي دا لانکي الفاظ کم تا استعمال کړي دي کنه دا کوس تشپانې بوول تکلی یو لفظ دي دا تشپانې نو مطلب دا دی چې مکمل لکه اسم لري کنه
او لکه مفلس چې
هغه شان الفاظ کم دي هغه مونږ ورو دا مونږ په خوا په کلو کې ورېدلي بیا یې کوي نو مونږ په دې زیات خوشحالي وو نو زمونږ کوشش هم دی چې هغه ټیپیکل پښتو هغه ځړه پښتو را وړاندې کوو مینوالي وګو
دغه وزونه ټول ستای ک نور کسان هم در سره په دې برخه کې همکاري کوي
جی په دې البوم کې چې څومره وزونه دي د دې ایډیټینګ دی د دې سکرپټ دی د څه قسم تیاری پر دا ون من شو دا
دا د کاپی رائټ مسله په دې کې نه راځي مثلا تاسو د شریک هغه کارټون راخلی هغه نه یو بل شی جوړوي دوی خو په دې برخه کې څه اعتراض نه لري
نه مونږه کوشش هم دی کنه چې مونږه دغه یو مکمل سیس مونږ داسې نه کوو چې هغه باندې دغه جوړیږي مثلا مونږ ته جوړیږي مونږ داسې ټوټې ټوټې کنه خپل سکرپټ جوړو نه داسې دغه کوو ترانسلیشن ته دغه چې اوم مارکیټ کې مونږ روغاسو دغه فلم خرڅ کنه مونږ خپل आवाज خرڅو مونږ خپل आवाज
د طنز او د دغه کومیډي ترڅنګ تاسو کله نه کله په خپل البومونو کې د انسانيت او امن پیغام هم ورکوي څومره مهم دی دغه پیغامونو ته ځای ورکول په دغه البومونو کې ساس په نظر
نو بس نن سبا که تاسو وګورئ نو مونږ خو کوشش هم دی چې بل زموږ خپل هم یو تنظیم دی د سایا فاونډیشن په نوم باندې نو زموږ کوشش هم دی چې یار مونږ دا څه کلی کې کارو کوو د معاشره کې د ینګ جنریشن مضبوط ادا سے خبر کوز کو او دا سے کارو کو چیرہ اغا زمونږ د فشر کول په کار باندې راشي نو دا خیر خیګړې کارونه زمونږ کار سره تړلې شوې او سیس ده
تاسو دا د سایه بنسټ یا فاونډیشن یا د ونه وکړه د دې بنسټ په مرسته تاسو کوم کارونه کوي
جی د دې تنظیم زمو مطلب دا دی مون په دې باندې چې کم دی نو زمونږ په مختلف کارونه دي کو په کې لګیاو پکې او خاص خصوصي چې کم دی نو زمونږ د اذان په نوم باندې د تلسیم یا هیموفیلیا کم ماشومان او بدن چې وینه نه جوړي غبنه ترانسپیشن هغه او بلډ باندې هغه تلسیم یا باندې مونږ کار کوو.
د دغو کلیپونو ترڅنګ تاسو په سټیج شوګانو یا پروګرامونو کې هم برخه اخلي کنه؟
جی، داسې مختلف ګورو چې یو داسې پروګرام تملي پروګرام یې هغه کې وی سخت.
د بابو جی کوم نوی کلیپ کې आवाज کې شایتاس لري کا وريدونکو سره شریک کړي؟
ها، د بابو جی زما د نوی البوم کې یو کلیپ ته هغه سپدیم داس باندې دی، یو پارک کې او یو کپڑا ځان ته خوره کې یو چمن کې کېنی او یو پیسټری والی خوري کوم پیسټری باندې چې د پاسه هغه کوټ شانی یو مچ بار بار راځي دې زیات تنګي او دی ورته په دې انداز باندې وي او یې مته څه دونه په کوچو مینه ځان لا مې حوالا دا د بابو جی آواز دا زموږ دی نوی البوم کې
زایله ته په کور کې همداسې خبرې کوي لکه د بابو جی یا خرش پرش خبرې کوي او کنه په کور کې عادي خبرې کوي د کورنۍ د غړو سره؟
نه جی، هغه مونږ خپل کور کې وو یا داسې صدا څه ځکه نو زیات ډېر مرګري ما پورې خاندي مونږ خوایو چې را سبب عام ژوند کې مدازې خو بهرحال کور کې ډېر سیریس یم جی.
جنگونم در څخه کیږي په کور کې کله کله؟
نه، ما ترنن تاریخ پورې نه کور کې نه بار جنگ
نه. بس خدای دې کامیاب لره. په اخر کې افغانستان کې تاسو ګڼ زیات تاوریدون کې لري او دوی غواړي چې تاسو نږدې نه وګوري، کوم سفر لري نه لري افغانستان ته چې په کوم سټیج پروګرام کې برخه واخلي دوی ته؟
ذکر پکې راغی نو خبرې خو ډېرې زیاتې اوږدې شو خو ډېر مختصر الفاظو کې به زه تاسو ته ووایم چې زه افغانستان ته تللی یم او دا خبره هلته ما بلا انټرویوز کې دا خبره ما کړې ده چې افغانستان جلال آباد ته چې زه داخل شوم نو په ما باندې په لومړي ځل باندې داسې ولګېدل چې زه شل پنځه دېرش کاله مسافر ما خپل ژوند یوې سمې په مسافرۍ کې تېر کړ ډېره موده پس خپل کور ته رالم.
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
معماری یو هنر دی او له ځینو جهتونو تر ټولو لوی هنر، ځکه عظمت او جلال پکې وي او یو ودانۍ ممکن په زرګونو کلونو عمر وکړي. یو اروپایي سفیر چې د امیر تیمور پلازمېنې سمرقند ته داخلېده نو د ښار د خورا شاندارې ودانۍ په تندي باندې ولوستل چې یوازې لوی پاچایان لویې ودانۍ لرلی شي. کله چې څلور کاله پخوا په اماراتو کې برج خلیفه جوړ شو نو سعودیانو له هغه دوه کاله وروسته په مکه کې د ساعت برج جوړ کړ او اوس یې په جده کې د دنیا د ترګردو لوړې ودانۍ د جوړولو کار پیل کړی دی. نور حال وشما رشیدی را کوي.
سعودي عربستان د نړۍ ترګردو لوړ برج د جوړولو کار پیل کړی دی. دغه برج به زر متره لوړ وي. فعلاً په دنیا کې ترګردو لوړ برج په دوبۍ کې دی چې برج خلیفه نومیږي او 828 متره لوړ دی. خو د عربستان په جدي ښار کې جوړیدونکی شاهي برج به د دوبۍ تر دنګې ودانۍ 133 متره جګ وي او ارتفاع به یې زرو مترو ته ورسیږي. د سعودي غزت ورځپاڼې له رپورټ سره سم د دې ودانۍ په جوړولو به شاوخوا 1230 میلیونه ډالر ولګیږي او 15 کاله وخت به واخلي. د جدي په شاهي برج کې به اپارتمانونه، 15 ستوریز هوټل، دفترونه او یو ترویتیون یا رصدخانه وي چې د ستورو حرکت به ورنه څارل کیږي. دغه برج چې تهداف یې په ځمکه کې 6 متره ژور دی د سرې بهیرې په غاړه جوړیږي او انجینران غواړي داسې جوړ کړي چې د سمندر د مالګینو اوبو له خطره خوندي وي.
بارکوال میخیل په کوټه کې ستاسو لپاره د درویش دورانی یو نوی غزل ثبت کړی دی چې راځي سره وایو ورو او خوند ورنه واخلو.
دا یو لګایو یو چراغ تر بل چراغ پوری بل رسو، دا یو لګایو یو چراغ تر بل چراغ پوری بل رسو، موږ تر سهارا درنا د خورولو د عمل رسو. چې زماز رل ما یوړ په هغه ښکلي پسې روانم، چې زماز رل ما یوړ په هغه ښکلي پسې روانم، زموږ په خوا کې دا رواج دی چې تر کوره پورې غل رسو. اور زائد دے چې د بلا په مخنیوي کې مو سمرست وکړي، اور زائد دے چې د بلا په مخنیوي کې مو سمرست وکړي،
دی دوی په فکر کې ودا چې کوم کوم کور ته به اجل رسوو. پر کانی کانی نکو هو کګام پر ګام اخلو اغزی پپشکی پر کانی کانی نکو هو کګام پر ګام اخلو اغزی پپشکی پروای نکو روانیو ستاتر هر پل پوری پل رسوو. چرا روان شوی نو دا مگورا پاتی جو او کمرو پلار کی چرا روان شوی نو دا مگورا پاتی جو او کمرو پلار کی وخ پل انجام تا بدرویشا اس دمینی دا مزل رسوو. دایو لگیایو یو چراغ تر بل چراغ پوری بل رسوو مرتر سهار در رڼا د خورولو دا عمل رسوو.
د یو بې تازه څېړنې په اساس د خپلو خاطرو او احساساتو لیکل د ذهن له قوت سره مرسته کوي. په دې اړه د یو رپورټ خلاصه وشمه رشیدی لولي.
د ټکساس پوهنتون د روحیاتو استاد پروفیسر جیمز پینباکر د هغو خلکو په باره کې مطالعه کړې ده چې د خپلو ژورو احساساتو او په تیره بیا ترخو او پریشانوونکو احساساتو په باره کې لیکنې کوي. دغه پروفیسر دې نتیجې ته رسیدلی دی چې د خپلو خاطرو او احساساتو لیکل د ذهن قوت زیاتوي او آن د انسان جسم ته ګټه رسوي. د لایف ساینس خپرونې له رپورټ سره سم د جیمز پینباکر مطالعات ښیي چې که یو څوک د ترخو اړخونو په باره کې مثلا د مرګ په باره کې لیکنې کوي نو په نتیجه کې به یې له ژوند سره مینه زیاته شي. دغسې کس ته به ژوند محدود او تمامېدونکی نعمت ښکاره شي او له ژوند څخه د استفادې او خوند اخیستلو اراده به یې پیاوړې شي. د پروفیسر پینباکر څېړنه له لویه سره د خاطراتو او د ځان او خپلو فکرونو او احساساتو په باره کې لیکل ګټور ګڼي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
نیپال چې د نړۍ ترګردو لوړ څوکا سنت ایورست پکې ده او د دنیا د مخ یو ډیر مشهور او افسانوي کس بودا هم په دې وطن کې دنیا ته راغلی و. د ولسي نکلونو لویه پانګه لري. تر ټولو ښه او زړور میړه یو نیپالی نکل دی چې لینا شریفی لولي.
تر ټولو ښه او زړور میړه ګورکا کلی په پلی مزل دوه شو روزه لري. د غره په ډډه کې یو زمری او زمری او د دوی دواړو درې بچیان اوسېدل. د زمری کور ته نږدې د ونغونو په منځ کې یو ډیر ډارن ګیدړ هم استوګنه کوله. ګیدړ چې به د نورو حیواناتو له خولې د زمری د میړانې او جرأت خبرې اورېدې په زړه کې به ورتېرېدل، نو ولې زما تعریف ونه شي؟ نو دا زه به څه یم؟ نو دا حیوانات ولی ونه وی چې ګیدړ تر هر چا زړور دی. او په دې منځ کې ګیدړ له ځان سره وپتیل چې د ځنګل د تر ټولو زړور ژوي نوم بګټي. ګیدړ له دې وروسته په لاپو شاپو شروع وکړه چې هر څوک به ولیدل د خپل جرأت کیسې به ورته کولی. ورو ورو ټولو ومنل چې ګیدړ په رښتیا ډیر زړور دی، خو یو هغه څوک چې د ګیدړ د زړورتوب خبره ورته بابې زخ کاریده زمری و. یو ورځ چې ګیدړ د بیزوګانو یوې ډلې ته د خپل زړورتوب غوري وشتي او زمری خبرې اورېدې، د هغه په خوله کې ورولویده. وی ویل، ته خو چې زما د میړه سیوری هم ووینې زړه دې له سینې بوټ راوځي، دا ډېرې لاپې مه وله. بیزوګانې سره وپوسنېدې، مسکۍ غوندې شوې او ګیدړ چې ډېر قهر ورغلی و له ځان سره وویل، د کبرجنې زمری ته باید خامخا سبق ورکړم. ګیدړ په سبا سهار د زمری کور ته نږدې د یوې ونې شاته پټ شو او چې زمری ولید چې په ښکار پسې ووت، د زمری کور ته ورغی، ورچیغې کړه، ورېندارې واورېندارې، زما مشر ورور چیرته دی؟ زمری د کور له منځه آواز ورکړ،
پخکار پسی و تلیده ای. گیدر وویل بختی بیدار دی چه پا کور که نشته که ننوز ما ده چرگورو ده خوالولو پا گناه بای دوم را وحل را نخوالیلی و چه طول عمر بای ده چرگوری نوم پا خوله نوایه خیسته ای. ده زمری پا بارکی ده داس خبرو جرعت هیچا نوو کرده ای. زمری حیران پاتش و خوخی سی و نویل او گیدر لشیبی نیمی انتظار و روستا پا خپلا مخلار. سهار چیز مرای بیا ده بانده و بود گیدر کورت ورغی او آوازی وکر ورینداری و ورینداری زما مشر ورور چیر تدهی زمرای جواب ورکر همداشی به نیمه مخ که پخکار بسی و بود گیدر چی غکره بختی بیدار و کنن و ده سویان و ده غلاکول و پا گنام لان ده جوار کند ده خطا که و چه پخته چوار لزای ماتی وی زمرای جواب ورنکر خو مخامی چه میره را غایی دی گیدر ده پرنبسی راتلو و پتکو کسای ورته وکړه. زمری ورته وویل که بیا را غایی ورته وویل چه زمری وایی دا گز او دا میدان زر ورتو بده واز مایم. پا دریم سهار چه زمری چنگ لکور وود گیدری کورت ور غایی او پلوار آوازی وویل ورینداری و ورینداری زما مشر برور چیر تدهی؟ زمری ورته وویل هغه هم دوست پخکار پسی و بود. گیدر پا دوم را لوڑ آواز چه پا طول زنگل که انگازه وکره وویل بی غیرت از مریه چه دخکار نه نغلاوی که بی ارمان ارمان چه پا گوتو را غلا یو سبق می در کرده وی. زمری چه دیر لری نو او دی گیدر آوازی آوریده لدیر قهر آقا خونه و چی چل و غرم بید او را منده اکره. گیدر چه سخت ویریده لیبو پوانو که ننبود لور خطایی یکلا یوی او کلا بلی خواه منده وحلی او ده سخت مایوسی به حالت که فکر کهو چه زند زمری لجامو چنگ و جگوری داغ وقتی ده یوی لوی زدی ونی پا سورای شوی ستسترگی و لگیدی گیدر پا دیتما چه لزمری با رکشی ده ستی پا سوری که ننبود خو زمری لکی ولیده چه پا سوری ننبودزی نو پس ور توپ یکرل. زمری چه سخت پا قهر و دیتا پام نشول چه سورای دومرا لوی ندهی چه دای پکی زایشی نو پکی بند پاتی شو. خو گیدر زن یو سکی کاغه و ملای نره اکره ده سوری لبلا سر روغ و بود. گیدر چه داداشو چه زمری ده وطلو ندهی نو پا زمری پسی ورغی ورتوی ویل میره ده دومرا رانو ویری چه سین تیزان خطا کرد ما حتا وکره ویش غورم خو کمبخت لهو شو. زمری پا اوله که دیگه در خبری تهمیت ور نکر او ده هاگه یو بلا لا پا ورخ کرشوه خوچه چو ورزی تیرشوی او زمری را نقی او رو روی دیگه در خبر از رتا ولویده او خپلو بچو تیو ویل داره تا سخته ده چه هم ده کور کار وکرم او هم پخکار پسی ووزم نو غوارم لزرور گیدر سرواده وکرم چه ده کار وخی را ورسیگی او وگی پاتی نشو. گیدر چه ده دغس وقت پرمان و ده زمری غوختنه با خوشحاله و منله. چه سهار شو زمری خپل نوی میره پا خورو پسی زنگل تواسته و گیدر رو بود خو خوب ورته او چه ده چیره یو یخ سیوره یه ولید کرار و غزید خوب یو ور لمر پا پریوتو و چرا ویخ شو و گی و دیو نگدی کلی ده بزگر کورتا غلی غلی ورغی یو چورگوره را پت کلاو ده پزای چه کورتا یو سی بخپله نوش جان کرد. گیدر چه ما خوستن ناوخت کورتا تش لستون شو زمره دیر خوابده شو او پا جرغون غدی وویل بچی میو گیدی او پا کور که ده خوالو هیچ نشته. گیدر وزون گید ویویل کاره ورز پا زنگل که و گرزیدم خود کار شای می پیدا نکر ما غوختل داسه سراورم چه ورت حیران پاتشی چه بیخی دیر خوانده ور بی. زمره پا آرام غاره ورت وویل که خ خوانده ور خواله پیدا شی نور علا نور خو که پیدا نشی معمولی خواله هم پروانه که بی. زمری چه دی تصور خوشاله کرده و چه میره اهمیت ور کرده او دی دی لپاره پا دی رو خونده و رو خوالو پسی گرزیده لیده نو حقه تیوه ویل سبا به خیر از هم در سرخ کار تووزم. سبا سهار بندیز مرای خپل بچی پا کور که پری خودل او دال خپل گیدر میره سره یو زای پا خورو پسی ووتا. دوی ده یوی وری دری پا وخیانه که ده غیو گل ولیده. زمرای ده گیدر پا وکی و پسنیده. او روی وویل تا دلتا ور بندی توب کرده ده دری بر سر تیره وشده. زبا خوری ور تا پتشم. هغه تر طول و چاغ ویای برای سار کرم. گیدر د زمری خبری ته سر و خوځاوه او چې زمری د درې بل سر ته لاړه د یوې لوړې ته وخوت د غویو په ګلی ور ټوپ کړل نور غویی و ترهیدل منډه یې کړه خو هغه چاغ چې زمری په نښه کړی و له ځایه ونه خوځېد د وښو په خوړلو بوخت پاتې شو او چې ګیدړ ښه ورنږدې شو په ښکر یې وواهه د غویی ښکرونه چې د ګیدړ ولیو ته برابر شوي و ګیدړ کمبخت یې له ځمکې ښه اوچت کړ او پړ مخې واچوه ګیدړ چې په ځمکه کلک لګېدلی و بېهوشه شو او یو وخت چې په هوش راغی لمر یې د آسمان په منځ کې ولید ښه ډېر وخت تېر شوی و بیا گیدر او زمری یو بل سره و مندل زمری ورته وویل تا څه وکړل هغه غټ غوی څه شو زه خو ورته په ساعتونو سترګې په لار وم گیدر ورته وویل ما چې هر څومره سترګې وغړولې هغه چاغ غوی چې تا یادوه هغه مې ونه موند وروسته بیا لمر ډېر تیز و خوب راغی یوه سترګه خوب مې وکړ زمری نه غوښتل چې خپل نوی میړه خوابدی کړي نو ورته وویل زه به لاړه شم په هغه چاغ غویی پسې و به یې مومم چې دې خواته مې راوشاړه ته یې راته ونیسه د ګیدړ دا خبره خوښه شوه ښځه یې په چاغ غویی پسې لاړه او ده د یوه کمر یخ سیوري ته ډډه ووهله خوندور ځای و یو وخت چې سترګې یې مرغۍ کیدلې او خوب ورته د غویو د ترپکو آواز یې واورید سر یې راوچت کړ لګوړان د دوړې بادېدلې زمری د غویو سلامته ګله را په مخه کړې وه ګیدړ وویرید یوې لوړې ته وخوت او چې ګله تېره شوه یو زوړ غویه یې ولید چې له نورو بېل مرګې حاله پروت دی ګیدړ پرې ورمنډه کړه او زمری چې له لرې ګیدړ ولید چې زاړه مرګې حاله غویي ته ورتاو شو نو آواز یې ورباندې وکړ دا خو هغه نه دی چې ما درته ویلي وو هغه ځوان هغه غټ چاغ غویی در نه خطا شو ګیدړ ورته وویل ګرانی ته غوښه نه پیژنې دغه غویی چې تا ته زوړ او مرګي حال ښکاري غوښه یې تر ټولو خوږه ده د څاروي غوښه چې خوندوره نه وي چاغوالی په سر وهو ګیدړ خپله خبره دومره په ډاډه انداز وکړه چې زمری ته په زړه کې ورتېر شول چې میړه به شاید سمه خبره کوي نو ورته وویل سمه ده ستا تجربه زیاته ده خو اوس راځه چې کور ته یې ورسوو ګیدړ ورته وویل ته اوس له ما غواړې چې دا غویی درسره یوسم زه نارینه یم او دا ډېره بده خبره ده چې ښځه دې وي او نارینه دې بارونه وړي خیر زه به دې یوازې نه پرېږدم د غویی پړپوس به درسره یوسم زمری د وفادارې ښځې غوندې هیڅ ونه ویل بس یوه پښه یې د مړه غویی په ګېډه کې ښوده او د بلې پښې په خپړو یې د غویی سینه غوڅه او پړپوس یې ورنه وایست میړه ته یې ورکړ او نور یې نو ټول غویی په خپله اوږه بار کړ ستنی دو په وخت په لار کې یو ژورې کندې ته ورسیدل چې په تل کې او په ډند ولاړې وي د کندې په سر باندې د تیرېدلو لپاره د یوې ونې ټټ پروت و زمری چې کابو ټول غویی هم په اوږه و د ونې په ډډ باندې اوچته تیره شوه خو ګیدړ وډار شو د کندې په غاړه وچ ودرید زمری د کندې په بله غاړه ودریده مخې را واړوه په ګیدړې آواز وکړ ولې وویرېدې ګیدړ ځواب ورکړ نه نه د دې کندې په تل کې ولاړو اوبو ته فکر وړیم د شولو د بزغلي لپاره ډیر مناسب ځای دی زمری مخ په وړاندې روانه شوه او له ځان سره یې په ویاړ او خوشحالۍ وویل چې شکر دی خدای داس میړه را په نصیب کړ چې اند ښکار په سخت سفر کې د کند په ولاړو اوبو کې د بوزغلی د کیښودلو په څیر ډیرو باریکو خبرو ته پام کیږي. کله چې زمری له سترګو پناه شوه، ګیدړ کندې ته ورکوز شو او ځان یې دې ته ور ورساوه. دوی لږ وړاندې په لاره کې یوې نیغې خوی پرخې ته ورسېدل چې زمری ورباندې په اسانۍ تیره شوه، خو چې شاته یې وکتل میړه یې ولید چې یو غم واخلي، بیا وپرځي او بیا راپاڅي او بیا یې پښه وښویږي. زمری ورباندې آواز وکړ: په زحمت یې ډیره درته لوړه ده؟ قهریدلی ګیدړ ورته وویل: چټیت مه وایه، زه ګورم چې له دې پرخې به د ژرندې ښه پلونه جوړ شي او که نه. زمری مخ واړوه، روانه شوه او په زړه کې ور وګرځېدل چې د پخواني میړه یې دومره باریکو خبرو ته نه پام کیدل. کله چې نور نو زمری ته پرخه او ګیدړ نه ورښکارېدل، ګیدړ د پرخې په خوا کې خوړ ته ورکوز شو او په منډې زمری ته ځان ورساوه. دوی چې یو څه نور مزل وکړ، یوې نری ژورې کندې ته ورسېدل چې پل ورباندې نه و. زمری ټوپ ووهه او تیره شوه، خو ګیدړ چې بله لاره ونه لیده کندې ته کوز شو. زمری چې میړه لاندې په کنده کې ولید، ویې ویل: وای ګرانه، لاندې لویدلی یې؟ ګیدړ ځواب ورکړ: نه، دلته په بوټو کې ګورم چې د میښې لپاره مې ښه پړی جوړیږي که څنګه. د زمری خوله له خوشحالۍ نه ورټولېده، ځکه په ټول عمر کې داسې نارینه نه و لیدلی چې د ژرند پل، بزغلی، رسۍ او هر شي ته د پام وي. زمری په مینه ورته وویل: د زړه سره په راختلو کې مرسته در سره وکړم. ګیدړ چې ځان د ښځې مرستې ته محتاج نه ښوده، وویل: نه نه، ته په مخ ځه، زه دلته په دې بوټو باندې ځان پوهوم او بیا درخیژم. زمری روانه شوه او ګیدړ چې د غویي له پړپوس سره د کندې د اغزنو بوټو په منځ کې ختل ورته سخته و، په ډیر زحمت را وخود. د پړپوس ډیره برخه په اغزیو کې توګل شوې او ورنه پاتې شوې وه. لږ وړاندې چې ګیدړ زمری ته ور ورسېد، د زمری پړپوس ته پام شول چې ډیر لږ پاتې دی او ګیدړ ته یې په شک وکتل. وی ویل: پړپوس دې څه کړ؟ ګیدړ ورته وویل: ځینې یاران دوستان مخې ته راغلل او ما د پخواني عادت له مخې د پړپوس یوه یوه ټوټه ورکړه. زمری ته د ګیدړ دا خبره رښتیا ښکاره نه شوه. وی ویل: ته کله دومره یاران لري؟ ګیدړ وویل: ته څه پوهیږې چې څومره یاران لرم؟ زما ملګري ستا تر ملګرو خورا زیات دي. زمری وویل: ګمان نه کوم. ګیدړ وویل: ته هم خپلو یارانو ته ورناره کړه، زه به هم ورنری کړم، وبه ګورو چې څوک ډیر ملګري لري. زمری چې په ګیدړ باندې باور کم شوی وو، غویی له اوبو کوز کړ او په لوړ آواز وغړمبېده. د دې آواز په ونو، درو او غونډیو کې تاو راتاو شو، خو هیچا هم ځواب ورنه کړ او ژبې له ویرې داسې غلي شول چې بې له باده نور هیڅ غږ نه اورېدل کېده. وروسته بیا ګیدړ وانګولل. د ګیدړ په ځواب کې د ځنګل ګیدړو او شغالانو هم وانګولل او د کلیو سپیو وغپل. زمری حیرانه شوه او یقین یې راغی چې میړه یې نه یوازې په ځنګلونو بلکې په کلیو کې هم ډیر یاران دوستان لري. د دې میړه چې دومره زړور و چې زمری ورنه ویرېده او دومره هوښیار و چې مزناکه غوښې پیژندله او د رسۍ او د ژرندې د پل غوندې وسایلو د جوړولو فکر ورسره و او یاران دوستان یې له شمېره وتي و، زمری ته تر ټولو مناسب میړه ښکاره شو. دوی چې کور ته ورسېدل، د زمری وږیو بچو د زاړه غویي غوښه ډیره په خوند وخوړه او زمری نور په دې کې هیڅ وخت شک ونه کړ چې تر ټولو ښه او زړور میړه یې په نصیب شوی دی. Thank you.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
ک دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي بنو پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دیموکراسي نه وای نو رسنوي بنوي
ازادي رادیو د دیموکراسي املاتړي